درنو اوریدون که سلام علیکم اسمت چاروانیم پا دی خبرونه که چه ده میرحمت صاحبی پا تخنیکی هم کاری ورندی کیجی ده موسیقی پروگرام لرو خو خبرونه و تو راپرونه هم ورندی کیجی د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا مشروي علما باید د منبر له لارې د مالي او اداري فساد پر ضد خپل ژغ پورته کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر وایي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړیو ملاتړ لري، او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زنداني امریکایي روحاني د قضیې په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا مشر وایي علما باید د منبر له لارې د مالي او اداري فساد پر ضد خپل ژغ پورته کړي. د دې شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف پرون په کابل کې د اداري فساد پر ضد د منبر ژغ ترنامه لاندې جوړ شوي کنفرانس ته وویل اداري فساد په افغانستان کې د جګړو د شدت او دوام یو اصلي لامل دی.
راځئ کله د نورو لارو آسایش هوساینه ځورېدلې ملت ته به برخه نه سوه. راځئ چې د دې منبر غږ عام کړو او موږ مبارزه پیل کړو د دې فساد په ضد.
د اداري فساد پر ضد منبر ژغ په نامه په دې دوه ورځني کنفرانس کې د کابل او ولایتونو ګڼ شمېر دیني عالمانو برخه اخیستې ده. دا کنفرانس د لوی څارنوالۍ او د حج او اوقافو وزارت له لوري جوړ شوی دی. د بادغیس ولایت مرکز قلعه نو سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسېدو خوشي څرګنده کړه. د بادغیس چارواکو او خلکو د جمعې په شپه په ګډه په دې مناسبت غونډه جوړه کړې وه او په موسیقي او ویناوې قلعه نو ښار ته د برېښنا په رسېدو خوشحالي وکړه. په سیمه کې د آزادي رادیو خبریال وایي چې د بادغیس مرکز سړکونه او څلور لارې روښانه شوي او شاوخوا شپږ زره کورنۍ له برېښنا برخمنې شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د بادغیس دریو ولسوالیو ته د وارداتي برېښنا مزي وغځول شي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا لیست افتتاح کړ. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړیو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې چهارشنبه یعنی د جولای په 15مه په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي جرګې زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثر دیتې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زندانی امریکایي روحاني د قضیه په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې مایک پامپیو او مولود چاوش اوغلو ژمنه وکړه چې د برونسن د قضیه د حل کولو او د نورو دوه اړخیزو مسئلو په اړه به په خپل منځ کې خبرې او تماسونه جاري ساتي. د مایک پامپیو او چاوش اوغلو تر دې تلیفوني خبرو درې ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ترکیه ته گواش کړی و چې که اندری برونسنز خوشی نکړي نو پر انقره به سخت بندیزونه ولګوي. د ولسمشر ترامپ د دې گواش په وړاندې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر سمدستي عکس العمل وشوت او ویل چې هیڅوک نشي کولای ترکیه ته لارښوونې وکړي. هسپانیا وایي په تیرو دوو ورځو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي له سمندر څخه ژغورل دي. د هسپانیا سمندري ساتونکو ویلي دي چې دا کډوال په وړو بیړیو کې سپاره وو. په همدې حال کې د هسپانیا د کورنیو چارو وزیر فرناندو ګراند مارلاس کا ویلي چې هیواد یې د کډوالو د موجوده ستونزې ویني او په خبره دا د اروپایي ټولنې ستونزه ده چې یوه اروپایي حل لاره ولټوي. نوموړي وویل دوی اوس د کډوالو لپاره د اندلوسیا په بندر کې د یوه مرکز پر جوړولو کار کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې څه د پاسه 19,500 کډوال او پناه غوښتونکي د اسپانیا سواحلو ته رسیدلي دي. لسکونه زره روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لانجمن پلان پر ضد مظاهره وکړي چې پر اساس د تقاعد عمر اوږدې شي. پرونیو مظاهرو چې د دغه هیواد تر ټولو سترې مظاهرې بلل شوي، د دې ښودنه کوله چې د تقاعد د عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدراعظم دیمیتری میدویدف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس په دې غور کوي چې تر 2028 پورې د نارینهو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو لپاره تر 2040 پورې 35 کلونو ته لوړ کړي. اوس د ښځو لپاره د تقاعد عمر 55 او د نارینهو لپاره 60 کاله دی. د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مرافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودان میلوسویچ دفاع کړې وه ووژل شو. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وویل و 50 کلن دراګو سلاف اوګینیاوویچ په بلګراد کې پرون ناوخته وویشتل شو. د دې وزارت په وینا په دې پیښه کې د دغه مدافع وکیل شپږویشت کلن زوی په لاس لګېدلی او ټپي شوی دی. پولیس وایي چې د حمله کوونکي د موندلو هڅه کوي، خو د دې قتل او د هغه د انګیزې په اړه معلومات نه لري. لکه څنګه چې مو د خپرونې په پیل کې وویل، د دې خپرونې ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنې هرکلی کوي او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مخامخ خبرو د پیل لپاره ګټورې بولي. امریکایي چارواکو او طالبانو تایید کړی دی چې د دواړو خواوو استازو د تیرې دوشنبې په ورځ د قطر په مرکز دوحې کې له یو بل سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کړی دی چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره هر ډول خبرې به افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یو برخه ده چې افغان حکومت او امریکای د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. ښاغلی خپلواک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمې او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. د سولې د عالي شورا د درنشار رئیس وی طالبان په قطر کې دفتر لري، په افغان پاسپورتونو سفرونه کوي او د سولې په تړاو له نړیوالو ډیپلوماټانو سره غونډې کوي. دا نوموړي په وینا دا ډول غونډې د هغو شکونو او ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي چې طالبان او نورې خواوې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مطرح کوي. اکرم خپلواکی له څرګنده کړ چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر رول او حسبه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره لار هواره کړي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې 13 دوشنبه د دې ډلې استازیو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې الیس ویل سره کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوي مشري کوله. سرچینو ویلي دي چې دا مقدماتي خبرې دي چې په دوستانه او هڅونکې فضا کې ترسره شوې. بل لور ته وال سټریټ جورنال وسپانې چې لومړی په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې خبر خپور کړ، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې دا غونډه له افغان حکومت سره هم آهنګ شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې سرچینې وال سټریټ جورنال وسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول خبرې اترې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانگزی په دې باور دی چې د امریکا په منځګړتوب د سولې لپاره دا هڅې به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی ستانگزی ازادي راډیو ته ویل
زما په عقیده دا پایلې ولري او علت دا ده چې یو خوانه د امریکا طالبانو غوښتنه ترسره کېږي، بله خوانه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفادې سره د افغانستان دولت وهڅوي. خوشحال دا ده چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې هیله او خوشبيني څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته کینی او د افغانستان د ولسمشر په توګه به دی هر هغه اصولي او منطقي اقدام وکړي چې د سولې لپاره اړین وي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
لاس پجیاو لاس دقیقې د ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي او همدارس مطالب ولستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ته وی پانه پاتره. اوس په هم حمید مومند درته وایي چې د کابل نه نه یو رسپانو سلیکلی دی.
د کابل رسپانو نن خپل اکثر لیکنه په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او په پاکستان کې په روسي انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر بریا او پر افغانستان اغیزو ته ځانګړې کړې ده. سرخط رسپانه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لیدنې ته په اشاره لیکلې ده چې په عربي نړۍ کې د افغانستان د سولې او د امریکا د راتلونکي په تړاو خبرې پیل شوې دي. رسپانه دا خبرې د نوې لوبې یو برخه بللې چې نو وخت د امریکا په لاس کې ده او فکر کوي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت د موضوع له امریکایانو سره یو ځای پر مخ وړي. رسپانه وړاندې لیکلې ده چې د ولسمشر اشرف غنی پلان او هیله دا ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ پیل شوې لومړنۍ خبرې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې یو نتیجه ولري او په نوې حکومت کې طالبان د نظام په دننه کې وویني. مسیر رسپانه بیا په خپل سر لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو بیلابیلو اړخونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې بلا شکه د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې سولې ته هیله زیاتوي ځکه له امریکا سره خبرې کول د طالبانو غوښتنه وه. د رسپانه په وینا وز د داسې خبرو د پیل امکان موجود دی چې سولې ته د رسیدو لپاره پرې حساب وشي او دې ته په کتو پکار ده چې د دې خبرو ملاتړ او په دواړو لورو فشار راوستلی شي چې په دې برخه کې مهم ګامونه پورته کړي. هیواد دولتي رسپانه بیا لیکلی دی چې که څه هم افغان دولت په هیواد کې دننه او بهر د سولې لپاره منظم پروګرامونه پلي کړي او نړیواله اجماع رامنځته کړې ده خو د رسپانه په وینا په کور دننه لا هم د سولې په وړاندې جدي خنډونه موجود دي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکانو ته چې د سولې د هڅو د ننګولو ترڅنګ د انتخاباتو او د عامه خلکو د ورځني ژوند په وړاندې هم خنډونه جوړوي متوجه شوي او افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشر د یو حکم پر بنسټ د دغو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو قمندانان نیولی دي چې یوې هم د جنرال دوستم پوځي استازی نظام الدین قیصری دی. په پاکستان کې په پارلماني انتخاباتو کې د تحریک انصاف بریا او پر افغانستان د عمران خان د صدر اعظم کېدو اغیز بل مهمه مسله ده چې د کابل ځینو رسپانو راخسته ده. میساو رسپانه لیکلی ده چې عمران خان له انتخاباتو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې تر ډیره د پاکستان په بهرني سیاست خبرې وکړې. ویسا د پاکستان د ټایمز رسپانه دی رپورت په استناد لیکلی دی چې لک تر لګه د هند او افغانستان په اړه د پاکستان تګلارې د پاوس په لاس کې دي چې پکې کوم بدلون نشي راتلی. ویسا همدارس د واشنگټن پوسټ رسپانه په حواله لیکلی دی چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان به د طالبانو پلوي او دغه هیواد د پاوس د لاس الوي. هټ اف ایشیا رسپانه بیا لیکلی دی چې له افغانستان سره د پاکستان اکثر ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خواله نه دی راغلی. خو رسپانه لیکلی دی که عمران خان حکومت له افغانستان سره د پاکستان ژمنې عملي کړي نو په حالاتو کې به خواله راشي خو که د افغانستان په اړه د پاکستان بهرنی سیاست بیا هم د دغه هیواد پوسته وسپارلی شي نو حالات به لا پیچلی شي. انیس دولتي رسپانه هم د افغانستان په وړاندې د پاکستان دوه مخې سیاستونو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې تیرو تجربو ته په کتو د عمران خان په خبرو باور کول هم ګران برېښي. رسپانه لیکي چې نړیوالو څېړونکو ویلي دی چې په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان په حکومت کې د مشرانو د بدلون له پلوه زیات بدلونونه رامنځته شوي دي خو کله هم په بهرني سیاست کې بدلون نه دی راغلی.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې چهارشنبه په ورځ په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي جرګې زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړه پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ویندوی فواد چودري پرون شنبه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسولو، که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودري حاضر نه شو چې ووایي څومره پارلماني غړي ورسره د همکاري ژمنه کړې ده، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به په هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکې اونۍ ملي جرګه غونډه وکړي او نوي استازي لوړه په ځای کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسون پرون د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس یې د عمران خان تحریک انصاف ګوند د ملي جرګې له 209 شپېته چوکیو څخه